کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ولسي کاروان غړو نن په ویل کلي پیغام کې د امریکا له ولس څخه غوښتي چې له خپل سرتیرو څخه د افغانستان د ولس کلنې جګړې حساب وغواړي. په دې مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو خبرونه عصمت سروان په خبرونو پیلوي.
په کندهار کې د قاتم ملاتړ ماموریت په برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندیدو له کبله افغان سوداګرو ته هر ورځ په میلیونونو ډالر تاوان اوړي. او د ایران بهرنیو چارو وزارت په بلجیم کې د خپل یو ډیپلوماټ د نیول کېدو په اعتراض کې د 2 روپۍ هیوادونو سفیران احضار کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزیرانو په ګډون یو جګپوړی پلاوی کندوز ته تللی دی. د کندوز د والی ویندوی نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ترڅنګ د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال، د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان، د فرانسې سفیر، د هالند، جرمني او استرالیا مرستیال سفیران او په افغانستان کې د هند او امریکا استازي نن کندوز ته ورغلي دي. د دی پلاوی د سفر د هدف په اړه څه ونویل؟ په فاریاب ولایت کې د قیصار د نیول شوي امنیت قمندان پلویانو نن هم مظاهره وکړه. د نظام الدین قیصاری پلویانو په تیرو 2 ورځو کې د فاریاب په مرکز میمنی کې مظاهره کړې وې او پرون د دوی مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه، خو نن د نوموړي د خلاصون غوښتنه په هغه مظاهره کې وشوه چې په اندخوی ولسوالۍ کې وشوه. د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا خلکو ته د یولیک پاستولو نن پر شنبه په کابل کې د متحده ایالاتونو د سفارت مخته خپل پرلت پای ته رسوي. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دیلی کې د امریکا ولس څخه د مالی مرستو په خاطر مننه کړې او ورڅخه غوښتنه کړې چې له خپل حکومت او پوځیانو وپوښتي چې د افغانستان جګړه ولې اوږده شوې ده.
په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي، له هغوی څخه وپوښتي چې ولې تاسو د امن په راوستلو کې پاتې راغلي.
ټاکل شوی دی چې د سولې حرکت له نن څخه د روسیې د سفارت مخ ته پرلت پیل کړي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د قاتې ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویندوی څارن زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید پرون د افغان امنیتي ځواکونو په همغږي په شاولي کوټ ولسوالۍ کې وشو.
وژل شوو چې د زابل ولایت د شهر صفا د بهرنیو موثقو کمانډان چې هم په دغه قطار کې ول مابین تللی دی او یو سره بل د دې تمرین کمانډان د کوریالي په نامه هم وژل شوی دی.
له بل خوا د وسلوالو طالبانو یو ویندوی قاری یوسف احمدی دا خبر رد کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندیدو له کبله افغان سوداګر هر ورځ په میلیونونو ډالر تاوان کوي. د دې ادارې مرستیال خانجان علي کوزین نوازادي رادیو ته ویل تورخم بندر له څلور ورځو راهیسې د ګمرک د کارکونکو د احتساب له کبله بند دی او له دې لارې واردات او صادرات په ټپه درېدلې دي. دا خبرونه لاسوجي رادیو اوري. ایران او امریکا یو بل ته خبرداري ورکړل. امریکا هڅه پیل کړي چې د ایران د چیلو د صادراتو مخه ونیسي، خو ایران وایي چې د امریکا د هلو ځلو په جواب کې له فارس خلیج څخه د نورو هیوادونو د چیلو د بیړیو د وټلو مخه نیول شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اوتریش د پلازمینه ویانا د سفر په لړ کې وویل د امریکا د بندیزونو د پروګرام په جواب کې به ایران د خپلو گاونډیو هیوادونو د چیلو د صادراتو مخه ونیسي. روحانی هم در ازول امریکا غواړي چې د ایران د تیلو صادرات یو مخبند کړي، خو د سشکاري چې دوی د دې کار په عواقب فکر نه دی کړی. د امریکا دفاع وزارت د ایران د دې خبرداري په جواب کې ژمنه وکړه چې په خلیج کې به د هرمز تنګي پرانسته پښته شي. امریکا په وروستیو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د جولای له 4مې له ایران څخه د تیلو رانیول ودروي، کنی د امریکا له اقتصادي سزا سره به مخامخ شي. لبلې خوا د ایران ولسمشر په ویانا کې ټینګار کړی چې هیواد به په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوي اتومي تړون ته تر هغو ژمن پاتې شي څو چې د دې تړون د نورو غړیو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني پاتې وي. او د ایران رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیران او د جرمني شارلز دافیر احضار کړي دي څو په جرمني کې د یوه ایراني ډیپلومات پر نیول کېدو اعتراض ور وسپاري. امریکایي چارواکو د چین پر زی ټی ای کمپنۍ بندیز یو څه نرم کړ او ویل د سترې مخابراتي کمپنۍ ته اجازه ورکوي چې موقتا له ځینو امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي. امریکا پر دې کمپنۍ په دې خاطر بندیز لګولی چې ایران او شمالي کوریا ته حساسه ټکنالوژي صادره کړې ده. او روسي خبردار چې وروسته لدی چې د روسي وی محکمې د محاکمې د ځندیدو لپاره د ازادي اروپا ازادي رادیو د مرافع وکیل غشتنه راتله د رادیو د محکمې له لوري د هغه قانون د نه پیروي په خاطر په لزره په سل زره روبلو جریمه شو چې په وسیله په روسیا کې د بهرنیو مامورینو په توګه رسنۍ دلبندي شوی دی او اداره کیږي. د ازادي اروپا رادیو وایي چې پر خپل حقوقي انتخابونو به غور وکړي.
خبرونه ملازاد رادیو اوریدل. د سولې لپاره ولسی حرکت چې په کابل کې د امریکا سفارت مخته راټول شوی و نن د امریکا ولسته یو لیکلی پیغام لري. دا چې په دې پیغام کې څه دي د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وای
په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د سولې لپاره مشترکې هیلې او پرمختګونه ډیر سوي دي.
ډیر زیات مشترک هیلې لرو د افغانستان لپاره او سولې یو هیله ده. دا هیلې سره شریکې شوې دي، د سندرې شریکې شوې.
د امریکا او ایران حکومتونو یو بیا یو بل ته د اقتصادي بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړی دی او پر دې او نور راپورونو سربیره به نور راپورونه هم په دې مجله کې واوري. د مجله متشکر پښنې مو بچو. د سولې لپاره ولسی حرکت امریکایي ولسته د یو لیکلي پیغام لژلو سره د امریکا د سفارت لمختخه د روسیې سفارت مخته پر لټ پیلوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته نن ویل چې په دغه لیکي له امریکایي ولسته خل افغانستان سره د مالی مرستو د مننی ترڅنګ غوښتنه کړې چې خپل پوځیان او د امریکا حکومت په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو لامل وپوښتي. یوسف خان زدران تفصیل کوي.
د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا سفارت مخې ته تر نه ورځې پر لټ وروسته دا ناسته امریکایي ولسته دی ولیک په لګلو سره نن پای ته رسوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دغه لیک کې له امریکایي ولسنه د مالی مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روان حالت جاج او حساب واخلي.
موږ په همدې سیمه کې پر همدې ځای باندې د امریکا ولسته لیک لیکلې دي، ترڅنګ یې د سفارت ځینې استازي راغوښتل کېږي هغوی ته لیک سپارو. په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي. له هغوی څخه وپوښتئ چې ولې تاسو د امن پراوستلو کې پاتې راغلي یاست، ولې جګړه ورځ له بلې پراخېږي.
دی وایي دوی په دغه لیک کې د افغان ولس ټولې غوښتنې او د افغانستان د ثبات لپاره وړاندیزونه مشخص کړي چې د امریکا حکومت او ولس ته څرګند پیغامونه لري. ښاغلی وطن دوست وایي ټاکل شوي چې دوی په بهرنیو هیوادونو د فشار او د افغانستان د سولې په پار سبا د روسیې سفارت مخې ته پر لټ ووهي. د نوموړي په خبره دغه شان د پاکستان، ایران او انګلستان سفارتونو مخې ته پر لټ هم دوی په پلان کې شامل دي. د سولې ولسی کاروان د روژې په میاشت کې له هلمند نه د کابل په لور خپل پلی حرکت پیل کړ. د لارې په اوږدو کې ورسره د نورو ولایتونو ځوانان هم یو ځای او تر 3 ورځې مزل وروسته د تیر کوچني اختر په څلورمه ورځ کابل ته راورسېدل. دوی د کابل په وزري چمن کې له 3 ورځې پاتې کېدو وروسته د جون د میاشتې له 23 تر 28 نیټې پورې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې او بیا د امریکا سفارت مخې ته پر لټ ووه. له دې وړاندې دوی ملګرو ملتونو ته هم یو لیک لیږلی چې په کې د افغانستان د ولس کلنې جګړې د ختمولو په برخه کې د دوی رول پوښتل شوی دی. دوی وایي د دغه پر لټونو اصلي هدف له یو شمېر هیوادونو هیوادونو د غوښتنه ده چې نور د افغانانو په منځ کې له تفارقو او نیابتي جګړو لاس واخلي. د حرکت له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي او د سولې خبرو ته کښېني. له دې سره د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم په دې باور دی چې یاد پیل شوی حرکت او د دوی هڅې د افغانستان د سولې بهیر ته قوت ورکولی شي.
ټولو ته زولې غوړول، ټولو پیغام استول، په ټولو باندې فشار راوستل دا یوازینی د حل لاره ده. فلهذا د امریکا د سفارت مخکې د ولسی دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. فلهذا بهتره خبره همدا ده چې امریکایانو ته عام ولس ته چې د افغانستان جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالیږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
دی وایي دا ډول هڅې د سولې لپاره عملي لار ګڼل کېږي چې بالاخره ښکې لوري خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي. ښاغلی خادم وایي د افغانستان جګړه د مصلحت له لارې ختمېدلی شي چې دا وخت یې ځای زور نیولی دی.
دا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت او هم ولسي وګړو د سولې د ټینګښت په هدف ډېرې کړې دي. د دې هڅو په لړ کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي چې له پاکستان سره په خبرو کې او له طالبانو سره د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. له حضرت عمر زاخلوال سره احمد شیبر مرکه کړې ده او په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرې څومره پرمختللې دي.
د سولې خبرو دپاره مونږ کوشش کوو چې زمینه برابره شي او په هماغه طرف باندې مونږ ګامونه پورته کړو. په دې کې مهمترین عنصر طبعاً تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دې ته چې په سولو کې ګډون وکړي. مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نه سترګې نشو پټولی چې یو مهم رول لري. نو فلهذا زمونږ خبرې د پاکستان سره درته ویلی شو چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
پخوا د افغانستان حکومت له پاکستانه دا غوښتنه لرله چې د طالبانو مشران یا د سولو خبرو ته حاضر کړي او که د سولې خبرو ته نه حاضرې شي له خپلې خاورې یې وشړي. آیا داسې موضوع اوس هم مطرح ده او په دې برخه کې پرمختګ شوی؟
کوچني اختر کې کمربند جوړ شو، دا یو ناڅاپي شی نه و. د دې په شاکې طبعاً ډېرې حسې او هلې ځلې وې. دغه زما په خیال باندې د سولې یو څرک، مګر یو ډېر مهم څرک، یو مهم داسې یو شی چې په سوال 15 کلو کې نور شوی هغې صورت ونیو چې خلکو استقبال د هغې څخه وکړ. نه یوازې چې عادي خلکو استقبال وکړ، خپله د طالبانو جنګیالیو د هغې څخه استقبال وکړ او خوښي څرګنده کړه او علاقمندي وښوده. فکر کوم چې اوس د سولې کمه تنده چې موجوده و او هغه طبعا بیرون در راوتلې ده خپل د جنګیالیو د خوانه. زه خپله امیدواره یم چې انشاءالله تعالی کوم حرکت چې د سولې پروند هرې خواونه هم د مخالفین طرفه په داخل کې چې کومه علاقه مند سولې ده او هم د عامو خلکو طرفه او هم د حکومت د طرفه او هم د نړیوالو کومه حمایت موجوده او هم د پاکستان غوندې مهم ګاونډي هیواد طبعا د دوی سره یو مشترک درک چې مونږ تقریبا په داخلو په حالت کې یو دغه یو زمينه برابري چې ان شاء الله مونږ دې ورته خوشبین ووسو.
زاخل ول صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د اختر په دروي ورځو کې څرګند شو چې طالبان هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، لیکن لوی دوز آژانسونو چې کومې تبصرې د اوربند نو وروسته وکړې او خبرې کړې، هغوی دا خبره کوله چې د طالبانو پولیس واکونه او یا د جنگ په ساحه کې چې کوم کسان دي هغوی له جنگ نه ستړي شوي دي او غواړي چې سوله وکړي او د افغانستان ستونزې هوارې شي. خو د دوی مشران چې په قطر کې دي یا د لویدیځو آژانسونو په استناد او یا په وینا په پاکستان کې دېره دي، هغوی لا هم دې ته نه دي رامات شوي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ستاسو تبصره څه ده؟
ما تبصره برعکس ده. سولې ضرورت البته د دې څخه نه یوازې دا چې عادي جنګیالي د طالبانو چې دي د دې ضرورت احساس ور شته او لیوالتیا لري، بلکې د طالبانو په مشرتابه کې بل عموم هغوی سوله نه ده رد کړې. ویلی شي چې وختي کې چې یو لن محالی اوربندې ته څوک له حقیقي معنا ده چې علاقه مندې اوږد محالی کې شته، او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به هم لري، هغه منطقي باید واورېدل شي، مونږ به منطق لرو، هغه باید هغې واوري. نو هغه خبرې شته. زما امیدواري دا ده چې په اورېدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به مونږ وکولی شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په داد درته ورشم چې طالبان په مشتابه کې موجوده ده، هغه لیوالتیا دی په حقیقت باندې بدل شي.
دوی وایي چې افغانستان د حکومت له اساسو سره خبرو ته حاضر نه وي.
بیا ما لپاره سخت وي چې ډېر تفصیلی تفسیرو ته لاړ شم، مګر داسې نشته نه ده چې تماسونه نشته دی، داسې نه دی چې هغه هم افغانان دي موږ هم افغانان یو. ډېر زیات مشترک هیلې لرو د افغانستان لپاره او سولې یو هیله ده، دغه هیلې سره شریکې شوي دي، داسې نه دي شریکې شوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل ولو.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبر ده افغانستان د سولې د هڅو د چې دغه هڅو پر روانو جګړو څومره اغیز کړی دی په همدې راپور کې به وورو. د هلمند چارواکي وایي چې د اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ اوربند د دې سبب سوی چې په طالبانو کې د جګړې روحیه بدله سي او د طالب مشرانو لخوا د عملیاتو د ډیرېدو د ټینګار سره سره په سنگرونو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د جګړې شدت کم سوی دی. د هلمند ولایت د جګړو د وضعیت په اړه زموږ همکار الیاس تایی دغه راپور چمتو کړی.
هلمند د وسلوالو د پراخ حضور لکبله د کال په ټولو موسمونو کې د سختو او دوامدار جګړو شاهد وي. ان یوازې څو میاشتې مخکې د ښار په شمالي او شمال لویدیځ برخه کې د سره ګودر او سپینې کوټې د امنیتي کمربند پر پوستو د وسلوالو لخوا سختې جګړې کېدلې چې په دې وروستیو څو اونیو کې شدت کم سوی او اکثره شپې د ښار اوسیدونکي په آرام فضا کې تیروي. اما ولې هلمند چې وسلوال طالبان پکې په خورا قوت او ځواک کې دي د جګړې زور کم سوی دی. د هلمند امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق یعقوبی وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته که څه هم د وسلوالو مسؤلین خپلو جنګیالیو ته د حکومتي سرتیرو په ضد د جګړې د شدت د ساتلو خبرې کوي خو هغوی سولې ته مایله سوي دي.
دوی پراګنده شوي دي په خپل په منځ کې وي غواړي چې په صفت د یو افغان په صفت د یو بسلا تابع د افغانستان یو په صفت د یو ورونه یو ځای ژوند وکړي، جنگ نه غواړي. ولې دوی ته تهدید لاندې د فشار لاندې ډېر په بلنده کچه بسلا کچه د تبلیغات کوي ورباندې چې جنگ ته حاضر دي. ولې دوی کوشش کوي چې صلح ته بسلا راشي او صلح بعد په افغانستان کې په سوله کې ژوند وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې د 28 نیټې نه د کوچني اختر تر 15 پورې د وسلوالو سره اوربند اعلان کړ چې وروسته طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند وکړ او له دې په استفادې طالبان او افغان ځواکونه د یو او بل تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړل، روغبړونه یې وکړل او په لومړي ځل یې د یو او بل واقعي څیرې ولیدلې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي د جګړې شدت کم سوی دی، د سولې په اړه تر بل هر وخت فکرونه ډیر سوي دي. حکومت یالني خبري پیل کړي او یادې په هغه سیمو کې عملیات پیل کړي چې طالبان یې د جګړې نه په خپل خوښه لاس اخیستي دي. افغان ازادي راډیو ټول که فرصتونه د لاس ووتل بیا د سیمو نیول اسانه نه دي.
هلمند پراخ راځي چې موږ ته معلومه ده او چون هر سرباز هر سی منصب هر مسبدار ته معلومه ده دا امکان پذیر نه ده چې دې په دغه تشکیلاتو باندې د هلمند پر اوزا باندې مسلط شي.
افغان حکومت تر اختر وروسته هم د څو ورځو لپاره د طالبانو سره اوربند اوږد کړ خو وسلوالو دوام ورنه کړ او په ځینو سیمو کې پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړل. د کوچنی اختر تر اوربند وروسته د ملي دفاع د وزارت ویاند محمد رادمنش په شهرونو کې د هغه زرګونو طالبانو د پاتې کېدو خبر هم ورکړ چې د جګړې ستړي ول خو طالبانو یې خبره رات کړل او د جنگ د دوام خبره ورکړ. په هلمند کې نږدې اکثره تاود سنگرونه سړه سوي دي او خلک هیله لري که حالت داسې دوام وکړي یو ورځ به د جګړې دا زړه کمبله هم ټوله سي او د دواړو غاړو ترمنځ به د سولې د مخامخ خبرو زمینه هم برابره سي. محمود الیاستایی د ازادي راډیو هلمند.
خبری مجله اوري.
اوس په روزګان ولایت ورسو. افغان امنیتي ځواکونه په روزګان ولایت کې د تیرو شاوخوا اوو ورځو د عملیاتو د پرمختګ په اړه خبر ورکړی او وایي چې په مرکز ترینکوټ کې نږدې 10 کیلومتره سیمه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده. د روزګان چارواکي وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره هم کوي. شریف الله شرافت د دغو عملیاتو له لومړیو کرښو څخه دا راپور جوړ کړی چې په ګډه به وورو.
دګر موقعیت ته په اورزګان ولایت کې په تیرو دوو کلونو کې په لومړي ځل د عملیاتو پر مهال د افغان پوځ بې ساري پرمختګ او د خلکو خوشحالۍ. د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عملیاتو پر مهال 10 کیلومتره سیمه د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړې. چارواکي وایي د دغه عملیاتو د بریا لامل یې منظم پلان او ځانګړی تکتیک و. دغه خبرې په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال رحمت شاه قیمتي د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته وکړې.
نو موږ تخمینا 10 کیلومتره مختر ځکه چې ډېر کلي مو تصفیات کړل، ډېر کورونه مو تصفیات کړل، نو ډېر مخته راغلي یو. او دا مفکیت په دې کې و چې پلان گذاری درست وه، یو دویم مفکیت په دې کې و چې امانګي موجوده وه، دریم مفکیت په دې کې و چې موږ دشمن د شال خوا محاصره د دوی د اخمالاتو لارې مو بند کړل.
نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال یې لسګونه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اړولې او په خبره چې په تصفیه سوو سیمو کې د امنیتي پوستو او بیزونو جوړولو چارې هم پیل کړي دي.
زمونږ تلفات هم اردو هم پولیس د شپږو نفرو نه زیات. کشفي ارګانو مونږ ته کوم معلومات راکړي دي د اویاو څخه زیات
وسلوالو طالبانو بیا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دغه لټه د افغان پوځ روان عملیات په شاتم بولي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې. د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید چې خپله د یادو سیمو لیدو ته تللی وو ژمنه یې وکړه چې په دغه تصفیه سوو سیمو کې به د خلکو لپاره پرمختیایي پروژې پلې کړي.
لیکن څخه هغه ته باید خدمات وسي، د هغه ته مکتب کپل کپل چکی کلینیکی کې د زراعت په ارتباط کوم خبرې هغه ته مطلق خدمات وایي. موږ مجبور مکلف یو او دا خپل ریاست اوس زو لاړم هر ریاست هر وزارت خپل مسولیت په ځاکی دغه ان شاء الله جوړیږي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې په پښې کې د جګړې ډګر تودی او هر ورځ د روانې جګړې له کبله لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او دغه سکه د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې د ویب سایټ لارې هم واوري او راپورونه مو ولولي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان دفاع وزارت وایي نظام الدین قیصاری او درې نور سیمه ییز قومندانان تر نیول کېدو وروسته لوی ترنوالی تمرفي سوي دي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له دولتي چارواکو سره د ناسم چلند لامل نیول سوي دي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
د فاریاب د قیصر ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د پاتون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم استازی د ملي اردو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ولیک په واسطه لوی څارنوالۍ ته ورپیژندل شوی دی. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قیصری ترڅنګ درې نور قومندانان له اروزګان نه رحیم الله، له فرانه داود مبارز او له بدخشان نه نادرشاه هم تر نیول کېدو وروسته لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
قیصری هم از طریق نهادهای عدلی و
قضایی قیصری به هم ده هغه څه پاړه چې پختن ترې موجود دي د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا و پختل شي. د فاریاب نظامی شورای پاړه پریکړه وکړه او د ولیک په واسطه عدلی او قضایی ارګانونو ته راوړل شو.
توسط نامه به نهادهای عدلی و قضایی آورده شد.
خود لوی سرنوالی وین جمشید رسولی په دې اړه سویلو ډډه وکړه. د جنبش ملی ګوند وین بشیر احمد تنج بیا د پنځمې پرز ازادي رډیو ته وویل چې د قیصری نیول د حکومت لخوا یو توتیه ده. له دې سره د دفاع وزارت وای دوی په بدخشان ولایت کې یو بل زور واکه چې د خلکو په زورونه او د قانونو په غیر قانوني سوداګرۍ کې لاس تللوت هم نیولای. په اورزګان کې یو بل قومندان رحیم الله هم له نیول شو کسان نه دی چې د جمهور رئیس سویان د مرستیال شاه حسین مرتضوی په وینا دی د څو امنیتي پوستو په سقوطولو کې لاس لري. دا چې دا درې قومندانان په توقیف کې دي ونه توانېدو چې په راپور کې د دوی نظر هم ولرو. هغه قومندان چې په فرا کې نیول شوی داود مبارز نومیږي چې په اړه د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست وای د لاتورستانو سره اړیکه لرله. قیصاری ته نیول کېدو وروسته تېره ورځ په فاریاب کې د پلویانو مظاهرې وکړې چې وروسته بیا په تاوتریخوالي واوښتي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي خبریالانو ته په یوه سولي پیغام کې ویلي چې د فاریاب یو شمېر استازي له دغه پلاوي سره هوکړې ته رسېدلي چې د امنیتي ګواښونو تر ختمېدو پورې به ډله ییزې اعتراضي غونډې نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان رئیس لالګل لال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصاري او یو شمېر نور نیول شوي قوماندانان د بشري حقونو په نقص تورن دي. د ولسمشر د وین مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د نیونې دا لړۍ روانه ده او نور هغه زورواکي به هم ونیول شي کوم چې په غیر قانوني کړنو تورن دي.
د نظام الدین قیصاری او درې نورو سیمه ییزو قوماندانانو د نیول کېدو راپور حدیث پردیس چمتو کړی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په یوه نړیواله مسله راوخو. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیز لګولو هڅې پیل کړي دي او ایران خبرداری ورکړی چې په مقابل کې به یې د فارس په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو د تیرېدو مخه ونیسي. فرشته جلال زی نور تفصیل راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اشاره وکړه چې حکومت یې کولای سي چې د فارس پر خلیج له پروتو هیوادونو لکه متحده عربی امارات، کویت او عراق د تیرو د ټانکرونو د حرکت مخنیوي وکړي. روحانی اشاره وکړه چې دا کار شاید امریکا د بندیزونو د پلان په جواب کې وي او وی ویل امریکایان وایي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. دا څرګندیږي چې هغوی د دې کار پر عواقبو فکر نه دی کړی. حسن روحانی مخامخ نور جزئیات ورنکړل او څه ونه ویل، خو یو شمیر ایرانی چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړی و چې له ایران سره د امریکا د دشمنی د هر حرکت پر وړاندې په غبرګون کې به د هرمنز تنگنا بند کړي. د ترمز تنگنا یا تنگلار د عمان خلیج او د فارس خلیج ترمنځ د اوبو نری لار ده چې تقریبا ټول نړۍ ته د خلیج ته هیوادونو د تیلو ستر ټانکرونه ور باندې تیریږي. د ایران د گردان انقلاب اسلامي لوړ رتبه قومندان بریګ جنرال قاسم سلیمانی په وینا کې د روحانی د وینا ستاینه کړې او ویلي دي چې دا پوځي ځواک تیار دی چې د روحانی پالیسي عملي کړي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا لیکلی چې جنرال سلیمانی د حسن روحانی وینا پر ځای او پر وخت بللې ده. د واشنگتن له پلان سره سم ټاکل شوی چې د نومبر د میاشتې په څلورمه نیټه پر ایران د امریکا بندیزونه جاری شي. ایران له امریکا د مالی بندیزونو له امکان سره هم مخامخ ده. متحدو ایالاتو تیره اونۍ پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له ایرانه د تیلو صادرات بند کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت هڅه کوي چې په آسیا کې د ایران د خامو تیلو ستر خریداران قانع کړي چې له ایرانه د تیلو له اخیستلو لاس واخلي. د بیلګې په ډول په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی په وروستیو کې هند ته په رسمي سفر کې د هغه هیواد صدر اعظم نریندر مودي ته وویل چې له ایرانه د تیلو اخیستل بند کړي.
او د ساينس او ټکنالوژي لټګره امریکایي چړونکو وايي په نږدې راتلونکو کې به دا سی کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې د پچکاري پر وخت درد ونه لري. اسمت سروان نور تفصیل کوي.
ډېر کسان د پچکاري د ستنې له درد ډاری شي. چړونکو وايي په نږدې راتلونکو کې به دا سی کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې د پچکاري له درد خلک خلاص کړي. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې چړونکو د پچکاري د ستنې جوړې کړي چې په ډیزاین کولو او جوړولو کې د ماشي لنیش څخه الهام اخیستل شوی دی. انسان عموما د ماشي له لوري د چیچل کېدو په پیل کې درد او سوی نه احساسوي، خو وروسته له دې چې ماشي خپل کار وکړ په ځان پوهیږي چې چیچل شوی دی. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې له طبیعت څخه یا په طبیعت کې له موجودو شیانو او ژوو څخه په الهام اخیستو د ستونزو د حل کولو لپاره تر ټولو ساده او اغیزمنې لارې چارې موندل کېدای شي. دوی وایي چې څلور ټکو ته پام د دې سبب کیږي چې ماشي بیل دي چې څوک خوش کړي انسان چې چلی شي. لومړی هغه اوبلنه به حسونکې ماده ده چې ماشي په خوله کې لري. د ماشي د نیش غاښور حالت د انسان د بدن په پوستکي کې د نیش دننه استلو په محل لړزنده حالت او د ماشي اوشت خرتم. څېړونکو د ماشي د نیش دغو ځانګړنو ته په کتو دوی کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې یوه پوستکي ته به حسونکې مواد لږي او دوهمه وینرز پیشي. له پیچکاری څخه هم د انسان بدن ته د درملو د تزریق لپاره او هم د بدن د وینې د اخیستلو لپاره کار اخیستل کیږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات د ازادي رادیو خبرونه را سره واوریدلې، خو زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. درې مجله مو پاته ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو تر ماښام تر 2 بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پرسل 15 څپه په ټول افغانستان کې خبريږي. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر ویب پاڼه هم واوري، هم راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. پاته مو د ازادي رادیو اوس مایک سید سمی عباس ته ورکم چې دری مجله درته وړاندې کې اشاره کړې.
تشکر فریبا جان، خسته نباشه.